دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو په دې ست خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي وړاندې کوي.
د ژوب جرګې د دریو پولیسو د وژنې عدالتي پلټنې او د اف سي ځواکونو پر ضد د مقدمې درجول غوښتې دي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ شپږ مشران نیول شوي. د پاکستان او ایران پوځي مشرانو د ناامنیو په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل: د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو لوی جرګې پر حکومت غږ کړی چې د جولای په دویمه نیټه د درې ځایي پولیسو د وژنې مقدمه دی د پاکستان پر سرحدي ځواکونو یا اف سي جوړه او د پیښې دی عدالتي پلټنې وشي. د جون په 15مه په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د وکیلانو، تحریکونو او قومي مشرانو استازو ګډون کړی و. جرګې ته پخواني سینیټر رضا محمد رضا وویل چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې تر هغو به احتجاج دوام لري.
مقدمه ده د دانسر د اف سي د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي. دوهمه مطالبه زموږ دا وه چې دا چیک پوسټ دا د تل دپاره پر دغه ځای ختم سي. دریمه مطالبه دا وه زموږ د صوبې د بلوچستان د های کورټ د ججانو د یو کمیشن جوړ سي دا د دا تحقیقات وکړي.
حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې د مذاکراتو له لارې جرګه د هغه احتجاج به ختمولو قانع کړي چې د جولای له درېمې پیل شوی دی. د ژوب انتظامیه دا کړې وه چې د جولای پر دویمه په دانسر سیمه کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمهوري منلې وه، خو ځایي خلک وایي دا برید د وسلوالو د کومې ډلې کار نه ښکاري. د جرګوالو په وینا شک لري چې د اف سي ځواکونو چیک پوسټ په دې کار کې لاس لري، نو ځکه دې دغه چیک پوسټ لري شي. تر اوسه اف سي په دې اړه څه نه دی ویلي. پښتون ژغورنې غورځنګ خبرداری ورکړی چې که پولیس د دوی د سند صوبې مشر نور الله ترین او 15 نور ملګري سمدستي خوشي نه کړي، دوی به احتجاجونه وکړي. په کراچۍ کې د دې غورځنګ یو مخکښ محمد الله مسید د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې دغه کسان په همدغه ورځ ګلزار هجري تاڼۍ پولیسو ته د کمی مسلې په اړه ورغلي وو او همالته نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې که پولیس دغه خلک خوشي یا عدالت ته وړاندې نه کړي، مظاهرې به شروع کړي. خو د دغه تاڼۍ چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د پی ټیم هیڅوک یې نه دي نیولي. د پاکستان حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه کم کړي دي. د خزانې وزیر اسحاق ډار د جولای په 15مه په ټویټر لیکلي چې د روانې میاشتې تر اخره د پیټرولو په هر لیټر کې د 9 روپۍ او د ډیزلو په هر لیټر کې 1 روپۍ کمی کوي. د دې نرخنامې لمخې اوس په پاکستان کې یو لیټر پیټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253 نیمه روپۍ شول. خو په همدې حال کې د پاکستان حکومت د بجلی نرخونه زیات کړي دي. د جولای په 15مه وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د بجلی هر یونټ کې څه کم 15 روپۍ اضافه یې د مجبورۍ له وجې کړې ده. هغه زیاته کړه چې د بجلی نرخ زیاتول د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پور خلاصولو لپاره ضروري و. د پاکستانی پوځ مشر جنرال اسم منیر په تهران کې لخپل ایرانی سیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د جولای په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال منیر د جنرال محمد باقری سره د خبرو په وخت د دفاعي همکاریو په حق له غږېدل دي. ایرانی رسنیو لیکلي چې د دې ملاقاتونو مهمه موضوع د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د لارو چارو موندل دي. د روسیې په وړاندې د تاروزی جګړې په لومړۍ اونیو کې اوکراین سخت زیان لیدلی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه د اوکراین ګڼ پوځي ګاډي او ټینکونه ویجاړ شوي دي. ورځپاڼې د غربي هیوادونو د چارواکو په حواله ویلي چې د جون میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې اوکراین خپل 40% نظامي تجهیزات له لاسه ورکړي دي. په ویجاړو شوو کې لیوپرډ ټینکونه هم شامل دي. خو په روسیې اونیو کې دا زیانونه ځکه کم شوي چې اوکراینی ځواکونو د جګړې د طریقې په بدلولو سره په ټینکونو او پوځي ګاډو کې د ورتګ په ځای له لرې ځایه پر روسي ځواکونو د میزایلو حملې زیاتې کړې دي. په جنوبي کوریا کې د ژغورنې ادارو چارواکو ویلي چې نن په باران کې له ویجاړ شوي تونل څخه د شپږو نورو کسانو مړي راویستل شوي دي. په دې سره به دغه هېواد کې له څو ورځو راهیسې راغلو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی دی. د جنوبي کوریا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې نږدې 8000 کسان یې خوندي ځایونو ته لېږدولي، خو 11 کسان لا هم لا درک دي. د دې بارانونو او سیلابونو له وجې په بلابلو ځایونو کې غرونه ښویېدلي دي او لارې ویجاړې شوې دي. نو تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په ژو کې د قبایلي او سیاسي مشرانو پراخې جرګې غوښتنه کړې ده چې په شیرانی کې د وژل شویو پولیسو مقدمه دي پر اف سي ځواک درج کړل سي.
درې پولیس په خوب لیدو دا په شهادت ورسول شو او شواهد هیڅ نشته چې دهشتګردان مقدمه ده د دانسر د اف سي د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د کراچۍ د مشر په ګډون یا 15 غړي په پولیسو په کراچۍ کې لا درک کړي دي.
تر اوسه پورې درک نه لګي. دوی وړي دي د موږ د دوی سره ملاقات تر اوسه پورې نه دی شوی. نه یې تر اوسه پورې موږ ته چې په څه پورې پورته کړي دي.
15 کاله وړاندې د خپل منځي شخړو له کبله له کورمې بې کوره سوي خلک وایي حکومت دی نور دوی خپل سیمو ته ستانه کړي.
هغوی پردي کورونو کې اوسیږي، هغوی په کرایو اوسیږي، هغوی ته تعلیمي مسالې دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د بیلابیلو قبیلو سیاسي ګوندونو او تاریخونو استازو کړي یوې لویې جرګې پریکړه کړې ده چې تر هغه وخته به احتجاج نه ختموي تر څو چې حکومت غوښتنې نه وي منلې. پرون سوې دې جرګې کې ویناوال وویل چې د انظامیې لخوا د جولای پر دویمه د درو ځایي پولیسو وژل کېدو ته د ترهګرۍ د پیښو نوم ورکول دوی ته د منلو نه ده. ګوالو ادا کړی چې اف سي ځواکونه په دې پیښه کې لاس لري، نو ځکه باید دغه افسران سزا او د پیښې د تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي. د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان په ژوب کې د جولای په 15 نیټه د آل پارټیز اکشن کمیټي پر غوښتنه یوه جرګه سوې ده. دې جرګې ته زیاتره وینا کوونکو د جولای په 2 نیټه و خیبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پولیس پر یو چک پوسټ د برید په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په کوم کې چې د یو سرحدي عسکر په ګډون درې پولیس والا وژل شوي وو چې وروسته یې تحریک طالبان پاکستان زمواري قبل کړی وه. په دې اړه د سیمې سره تړاو لرونکي قبایلي مشر ملک خیم خان په خپله وینا کې تور پورې کړی چې د سرحدي عسکرو د موجودګۍ له وجې په سیمه کې امنیت مخ تر بلې پر خرابېدو دی.
پیرنګ وراوسو دا خلک وویستل. دا خبره 100% غلطه ده. هر کله چې د غره له خوا ځخه پیرنګ راشي بیا د ګولۍ او مخ پر هاخوا باندې وي. ما دا ته سرکار موجوده حکومت کم راغلی او که په هر شکل کې او که ایس پی وای کړي ایس پی وای کړي ایس پی وای که هر انتظامیا و بیا ما ول چک سو پیرنګ په غره له خوا را سو یو د غره د پیرنګ ګولۍ د تانی پر سر چل پروت. کوکه خل ګولۍ سره نه ځي. کوکه په تانی پر سر باندې چل پروت دي. دا څه واجه ده؟ دا 100%
بلی غاړې ته یادې جرګې بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. په هغه کې د جولای د 2 نیټې په اړه یو آزاد عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده او دغه ډول سرحدي عسکر د ضلع شیرانی او ژوب څخه د ایستلو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. په دې اړه به غوږ سو و پخوانی سنیټر رضا محمد رضا ته.
اول خبر دا دا چې دا د درې پولیس شهیدان دا په خوب ویدو په تانه کې ځننه دا په شهادت ورسول شو او شواهد هیڅ نشته چې دهشتګردان. دا په پیار مقدمه ده د دانسر د اف سي د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي. دومه مطالبه زموږ دا وه چې دا چیک پوسټ دا د تل دپاره پر دغه ځای ختم دریم مطالبه داو زمور د صوبی د بلوچستان د هایپور د ججانو د یو کمیشن جوړ سی دا د تحقیقات ور کاغه دا تحقیق وکړ سی د اف سی یو څوک نه دی ملوث مول به په دواړو سترګو منو د دوی تحقیقات دا به موږ ته قابلیت قبول
پر دې محل د پښتونخوا ملی او میګونزلی مشر اختر شاه کاکړ زیاته کړه چې تر څو په سیمه کې امنیت نوی ټینګ شوی تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. که څه هم سرحدي عسکر او بیا په خاصه توګه د پاکستان د فوج له لوري په وار وار د دا ډول تورونو نه یوازې په کلکه سره مخالفت شوی دی، بلکې ویلي دي چې د فوج تر څنګ نورو امنیتي ادارو د ډیرو قربانیانو وروسته په صوبه کې د اوږدې مودې وروسته امنیت ټینګ کړی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اس پکراچی کی د پښتون ژغورن غورزنګ فعالان وای چی پولیسو د سین صوبې د غورزنګ مشر نور لاترین او پنځه نور غړي گرفتار کړی دي. دوی وایي دغه کسان د ګلزار هجری پولیس نیولی، خو د دغه تانې پولیس ادا کوي چې د پی ټی ایم دغه مخکشان دوی سره نسته. د پی ټی ایم یو مخکش علمزیب مسید مشال رډی ته وویل چې له پښتنو سره باید زیاتې بند سي. هغه زیاته کړه چې که پولیس څوک نسی نو د قانون له مخې دي پرې لګېدلي تورونه او مقدمه ښکاره کړي. نیازالی نور حال راکوي.
دا پی ٹی ایم د کراچی یو مشر محمد الله مسید بیگا مشال ریڈیو ته ویل پولیسو پروند جولای په 15 د غورزنګ د کراچی مشر نور الله ترین او نور ملګری د کراچی خار گلزار هجری پولیسو د یوې مسلې پاړه اوختلی وو، او چې هغه یې تانی تتللی نو بیا پولیسو د گلزار هجری تانی نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته یې استولی دي.
دا د موج د سین صوبایي کوارډینیټر نور الله ترین ورسره د موج 15 ملګری چې ذمہوار ملګری وي په کراچی کې نن مازدیګر کې مې گرفتار کړی دي، او تر اوسه پورې درک نه لګي. دوی وړي دي د موږ د دوی سره ملاقات تر اوسه پورې نه دی شوی، نه یې تر اوسه پورې موږ ته چې په څه پورې پورته کړی دي. خو نور الله ورسره د موږ 15 ذمہوار ملګري تر اوسه پورې هیڅ درک نه لګي دوی گرفتار کړی دي.
دا پی ټی ایم په وینا چې نور الله ترین او ملګري درې پولیسو په گاډو کې د گلزاري هجری تانې نه پورته کړی او لزان سره وړي دي. خو بلخوا د کراچي پولیسو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی چې نور الله ترین او ملګری په کومه مقدمه کې نیولی. د کراچی پولیسو د گلزار هجری تانی پولیسو ڈی ایس پی سہیل فیض مشال لیډیو ته د نور الله ترین او نورو کسانو د نیولو نه انکار کړی او ویلي چې دغه کسان د هغوی تانی پولیسو نه دی نیولی. د پی ټی ایم په وینا چې د نور الله ترین سره په نیولې شوي کسانو کې عادل شاه، یار محمد، ثاقب انگار، قسمت پشتین او حکمت الله پشتین شامل دي. د پی ټی ایم د کراچی کمیټې یو غړي ہدایت الله پښتین بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د نور الله ترین او نورو ملګرو په لټون کې دي، خو تر اوسه ورته پولیسو یا کومې بلې ادارې هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د نوموړي په وینا چې د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې غړو سره په تماس کې یو، د مرکزي کمیټې په مشوره باندې خپلو لادرکه کسانو د موندنې او د خوشي کولو لپاره عدالت سره نور لارې خپلوو. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علمزیب مسید بیا وایي چې په 1300 میاشتو کې د پی ټی ایم پلویانو په ضد د ریاستي ادارو لخوا دا غیر قانوني کار روان دي چې د پولیسو او ریاستي ادارو لخوا د غورزنګ ملګري پورته کیږي او بغیر له صحیفه یا راهوي بند ساتي.
نو دغه رنګ یې علي وزیر هم گرفتار کړی وو، نن دغه د کراچي ملګري اوس نیولې دي. دغه ته موږ په دغه نظر ګورو، عمومي هم په پاکستان کې د انساني حقوقو ډېره زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلند کیږي، چې هغه خلاف پی ټی ایم خپله مبارزه پرم نه مبارزه کړې ده.
په کراچي کې دا ډومبه ځل نه دی چې د پی ټی ایم پلویان یا مشران پولیسو نیولې دي. لدی وړاندې د کال 2013 په دسمبر کې او د کال 2019 په دسمبر کې چې پی ټی ایم لخوا په کراچۍ کې لوی احتجاجي جلسې شوې وي. رستو له هغه پولیسو یې پر ضد مقدمه درج کړې وي او بیا نور الله ترین په ګډون نور کسانی پکې نیولې وو چې بیا په ضمانت خوشي شوې وو. بلخوا د جون په 13 په شمالي وزیرستان کې فوز د غورزنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلی استازي علي وزیر ونیولو چې د جون په 24 ضمانت منظور شوې. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډرسمل اول خان صدر تانی پولیسو د غورزنګ بل مخکخ علمزیب مسجد او د هغه خوریه محمد سجاد لخپل کورا گرفتار کړل او داوی کړی و چې لهغوی سره یې چرس نیولې دي او د هغوی ضمانت د جون په شپږشتمه شوی. همدارس د مای په دیرشمه امنیتی ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر هم ونیول. پختون ژغورنی غورزنګ د خپلو فعالانو د نیولو په ضد د جون په نهمه په میرعلي کې پرلت پیل کړی و چې وروسته یې میرانشا ته وغځولو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جون په 15مه وویل چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دا پرلت ځنډوي چې نیولې شوي ملګري به راخلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په کورم کې د خپلمنځیو شخړو له کبله 15 کال وړاندې بې کوره سوي خلک خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې اوسېدونکي د کډوال له حکومته غوښتنه کوي چې په بیا بحالۍ کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي چې اوس په کورم کې د خپلمنځیو شخړو د حل خبرې کېږي، خو کلونه مخکې سویو له همدغسې جنګونو بې کوره سوي خلک لا هم کډوال دي. په دې حال کې حکومتي چارواکو ویلي چې دوی سره په اوس وخت کې د کورمی هیڅ ثبت یا رجسټر کډوال نسته. ممتاز بنگش دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خبر پښتونخوا قبایلي ضلع کورمې نه شاوخوا 15 کاله مخکې بې کوره شوي خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي. په کال 2001 کې د یادې ضلع په بېلابېلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ ځنخطونه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وې. بې کوره شوي کډوالو د کمیټې مشر ملک عطاالله پرون یعنی د جولای په 15مه مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهدې کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وای. د وویل په وروستیو کې د بیلو ترمنځ دن خطو مخنیوي او د هغوی د بحالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی وه، کومه چې د مری معاهدې په نوم یادیږي. د دې نه وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار خار معاهده شوي، خو لا تر اوسه د کورمې نه بې کوره شوي کورنو د بحالۍ لپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي.
ګورنمنټ فردر موږ سره جرګې مرکې بند کړې دي او موږ سره خبرې نه کوي، ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي.
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بحالۍ لپاره جوړې کړې شوې یوې کمیټې مخکښ ملک منیر مشار ریډیو ته ویلي چې بې کوره شوي خلک که د هرې قبیلې یا مسلک سره تعلق لري، د هغوی بحالي او هغوی د امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري.
هغوی بنیادي طور باندې پہچان ورکیږي، هغوی بنیاد ورکیږي، هغه د یوې معاشري حساب تر بتر پرتی دی، هغوی ته مختلف مشکلات اوسه پوری دی، هغوی پردي کورونو کې اوسېږي، هغوی په کرایو اوسېږي، هغوی ته تعلیمي مسلې دي.
پړچنار سره تعلق لرونکي یو مشر او د کورمې وروستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي تېرو ورځو کې لاسلیک شوې معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربند لپاره وه. هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کوره شویو خلکو لپاره خبره خامخا کېږي. بلخوا د قدرتی افتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای ویان احسان دور مشال ریډیو ته ویلي د دوی سره د بې کوره شوي خلکو شاوخوا 18000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري. د دې نه علاوه پی ډی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوي کډوال نشته. د ده په خبره د کورمې او رګزو او د ځینې نورو سیمو نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته ورغلي.
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا اورکزای دا نارت او سوتا دا دینا چې څومره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی افاتو کې وی کپ بشری افاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلتا د نارت وزیرستان دے چکم آغا خلق دی چا آغا اوسا پورے کڈوال دی چا غیتا آدادا تلا زرادا
په کال 2001 کې د کورمی په بیلابیلو سیمو کې نښتو نه وروسته تر زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وې چې تعلق یې د سنی او شیا قبیلو سره وو. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نه وروسته نښتې د سیمې نورو برخو ته هم ور وغځېدلې او د انتظامیې تر مخه نښتو کې لږ تر لږه لس نمره او تر سلو زیات ژوبل شوي ول. د نښتو مخنیوي او په سیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ، هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کورمې ته ورغله او د شپږو ورځو نښتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیا او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د ناامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهاٹ.
د مشال ریڈیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
چارواکي وایي چې په برجن وزیرستان کې په ډزو د وژل سوي کس مړی موندل شوی دی. چارواکي وایي وژل سوی تن چې محمد دین نومیزي د جولای پر 1 نه پیژندل سوو وسلوالو له مکین سیمې تښتولی وو، لا هم د پیر زمواري چا نه د منلې. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په وزیرستان کې وسلوال فعالیتونو او پوځي عملیاتو خلک بیا په سیمه پرېښودو باندې مجبور کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو او خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ نامعلومه وسلاولې د ماکین سیمې اوسیدونکی محمد دین په ډزونو وژلای دی. د پولیسو او خفیہ ادارې چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې محمد دین ناپیژندلې وسلاولې په 1 جولای د ماکین نه تښتولی وو او د جیمې په 13 ورځ یې مړی میندل شوای دی. د پولیسو چارواکي دا هم وویل چې محمد دین په وژنه کې کاکړ ناپیژندلې وسلاولې په خلاف ایف آی آر درج کړای شوای دی او پولیس د پیښې پلټنې شروع کړې دي. د ماکین زیړ سار سیمې اوسیدونکی محمد دین د وژنې ذمهوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده ماسید په خپله سیمه کښې امنیتي حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شي چې کوم حالات روان دی، د څه وخت نه لکه څنګه مرګ ژوبله ډاونه دو په علاقه شي، فوج یې طرفه پریشانی نه روان دي په مختلف علاقې شي، نو دغه حالات دي د وزیرستان رز په رز د خرابولو طرف ته روان دي. دلته چې نیژ وزیرستان ته واپس شوي وي، د امن په نومرو واپس شوي وي، اوس د څه وخت نه مرګ دی ژوبله دو.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور ماسید د سویلي وزیرستان پر ضلع امنیتی حالات په باراک شی ویایي.
د عوام په کنټرول شي، خو نه طالب دی، نه حکومت دی، نه فوج دی. حالات دا ډیپینډ کوي په دغه نورې دوه پارټۍ باندې چې دا کومې سرارتې دي. خلکو بیایي چې بس خو چې په امن مې وخت وي، په امن مې خپل روزګار وي، خو دا دوه پولې راسه حالات دا نه بیا دغه دوی ته روغلي دي. لکه ویل د ملک شاه جهان یې چې مړ کړلې چې دا کومې څوک ته څوک راوندی، خلک ګبراو دي. او خلکو دا وي چې خو بیا وطن پرېږدي چې چوک یې پرېښوای شي، چې اچا وس نشته، طاقت نشته، خو د الله په هیلو نست وي.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې امنیتي حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنگلی او خوشا سیمونا راپورنا جوړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د قبایلی ضلعو په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو له کبله راغلو سیلابونو ځینې کروندې او کورونه وران کړي دي. په خیبر کې چارواکي وایي په لواړګي یا لنډي کوتل کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي دي. خلکو پر حکومت غږ کړی دی چې د ولس سره د مرستې وکړي او هغوی دې له نورو ممکنه زیان څخه وژغوري. په همدې حال کې د موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړی چې دا میاشت به بارانونه دوام ولري او کېدای سي چې سیلابونه هم راسي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو د جولای په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي په لنډ کوتل کې تیز باران نفس سیلاونو به کورونو حجرو او سکولونو ته ننوتلي او یو شمیر کورونو دیوالونه ورسره نړېدلي او د ځنې کورونو چتونه راپریوتلي او دا به هدیرو او مارکیټونو ته هم داخلي شوي. د لنډ کوتل پولیس وایي چې د خیبر درې په لار افغانستان ته تلون کی دوا ٹرالر چې کنٹینر پر بار وو په سیلاب کې لاو شوی او په خوړونو باندې د پلونو د نشټوالي لامل ټرافیک هم جام شوی. د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وای چې تر اوسه ورته د دوو مړو تصدیق شوی او د خیبر درې لارې بهاله باندې کار سر تر سولای.
اوس پورې مو سره لنډ کوتل کې لوی شلمان کې یو ماشوم بو وړه دے ریکور شوه دے او بل چه دے دی مسجد ایریا کی ریکور شو خود فسید خیلو چارباغ دے دا دو ڈیڈ باڈیز دی او زخمین الحمدللہ اس رپورٹ نہیں راغلے او دا سی ویری دلی دے کمرے او دا باؤنڈری وال او دے اطلاعات شتا دے او دا سی نور جائی نقصان پکے نشتا دے او پا مین پاک افغان ہائی وے بانے ٹریفک ریزیو شوه دے معمولی گونتا کہ رکاوٹ دا سار باران چون کی تیز ہونا غیر سرا بندش راغلے خوست پکے الحمدللہ خلل نشتا دے او کار مار پہ روان دے ٹریفک شروع دے.
دا لنڈ کوتل یا ویلج کونسلر اختر علی شینوار وای چ دے روانو بارانونو سیلابونو ورتا ډیر زیانونه واړول او په کار ده په داسې صورتحال کې حکومت متاثره شو کسانو سره مرسته وکړي.
چې باران د وجه په تحصیل لنډي کوتل کې په کم شیلمان کې لو شیلمان کې پیرو خیلو کې مرداد خیلو کې خوګه خیلو کې په بازار زخا خیل کې او په خیبر کې ډیر زیات نقصان یې کړی دی. کورونه یې را غورځولي دي، کمرې را غورځولي دي، دیوالونه یې را غورځولي دي، بیخي لیارې بندې شوې دي او پی ډی ایم ای والا چې دي الیا هیڅ ترک پته نه لګي. په کار دا چې هنګامي په بنیادو باندې دوی سروې وکړل تراشي مړی پکې شوې دي. دا محکمې کار نه کا، یو ټریکټر نشته دی، یو مده چې شاول نشته دی چې دلته لیارې کولاو کا. د خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی، ماشومانو ته تکلیف دی، زنانو ته تکلیف دی، لیارې بیخي بندې دي.
موسمیات محکمې د جولای په 12 نیټه د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې تر جولای 12 نیټه پورې د بارانونو وړاندوي نکړی. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو افسر عرفان خان وای چې دا په شکال میاشته او پر روانو دوه ورځو کې به د دغه صوبې په زیاتره برخو کې نور تیز بارانونه هم کیږي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو امکان ده. شمالي اضلاع چې دی هغه نه واخله تر بالای خیبر پختونخوا راسه په مختلفو ځایونو کې تیز او زیات باران شوی ده. په ځینو ځایونو کې مثلا زبردستیم چې په پیښور کې په لږ وخت کې په لنډی کوتل او د خیبر ایجنسی په مختلفو سیمو کې په لږ وخت کې ډیر زیات باران شوی. په لنډی کوتل کې 3 ملی میټر نه زیات باران شوی ده. نو خلکو ته پکار ده چې د اوبو کم سیندونه دي یا الګړی دي یا خوړونه دي هغه ته نږدې کړو نه ډډه کوي. پی ډی ایم ایش والا هغه ته هم پهل نه دا فورکاست شیر کړی چې داسې صورتحال وکړي تی شي او خپل اهلکاران چې دي هغه د دې قسم ته حالاتو لپاره چمتو وساتي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای لخوا په جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د بارانونو په دې تازه لړۍ کې د خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي چې د هر ډول مرګ ژوبلې نه بچ شي او خپل فصلونه او څاروي دې هم ترې وژغوري او د دوی چې کومه بنیادي اډانه ده چې هغې ته هم زیان وانه وړي. د موسمیاتو ماهرین وایي د تیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نور برخو کې د موسمیاتی بدلون لوجه زیات بارانونه کیږي او په لویه کچه په سیلاب بدل شي او د نقصاناتو سبب وګرځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمه کې درته نور ریپورټونه او تبصرې هم لرو، خو اوس وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوي دي. له بشیر ګواښ څخه د خبرونو لنډی زور.
د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو لوی جرګې پرون پر حکومت غږ کړی چې د جولای په 2 نیټه د درې ځایي پولیسو د وژنې مقدمه د پاکستان په سرحدي ځواکونو اف سي جوړ او د پیښې د عدالتي پلټنې وکړي. جرګې ته پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وویل چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې به احتجاج دوام لري. حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې د مذاکراتو له لارې جرګه د هغه احتجاج په ختمولو قانع کړي چې د جولای له 3 پیل شوی دی. د ټوب انتظامی دعوه کړې وه چې د جولای په 2 په دهان سره سیمه کې وسلوالو په برید کې 3 پولیس وژلي، خو ځایي خلک وایي چې د دوی شک پر اف سي ځواکونو دی او په کار د پوره پلټنې وشي. پښتون ژغورنه غورځنګ خبرداری ورکړی چې که پولیس د دوی د سند صوبي مشر نورلا ترین او 15 نور ملګري زر خوش نه کړي نو دوی به احتجاجونه وکړي. په کراچۍ کې د دې غورځنګ یو مخکښ محمد الله مسید د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دغه کسان په همدغه ورځ ګلزار هجري تاڼې ته ورغلي وو، اول ته نیول شوي دي، خو پولیس وایي چې د پی ټی ایم دا کسان دوی نه دي نیولي. د پاکستانی پوځ مشر جنرل اسیم منیر په تهران کې د خپل ایرانی سیال سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د جولای په 15 په یوه خبرپاڼه کې وویل چې جنرال اسیم منیر د جنرال محمد باقری سره د خبرو په وخت د دفاعي همکاریو په هکله پرون غږېدلی دی. د روسیې په وړاندې د تعرضي جګړې په لومړۍ اونیو کې اوکراین سخت زیان لیدلی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه د اوکراین ګڼ پوځي ګاډي او ټانکونه ویجاړ شوي دي. ورځپاڼې د غربي هیوادونو د چارواکو په حواله ویلي چې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې اوکراین خپل 40% نظامي تجهیزات له لاسه ورکړي.
بشیر ګواښ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاو. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د ماسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې دي. ولسمشر پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پوتین ته یې په یو لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له لارې له اوکراین سره د غلې د صادراتو توافق باید عمل فعال وساتل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د روسیې د غذایي موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملي شوه که تمدید نشي د اعتبار موده یې سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایي موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندي تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایي موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولی او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعال وساتل شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ګوتیرش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ د روانې جولای میاشتې په 14 ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلی دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې پوتین همداراز دا شکایت هم کړی چې د صادر شوی غلې ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبي افریقا ولسمشرانو په بیګانیو خبرو کې په اګست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګنده نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ایران حکومت یو ځل بیا ادعا کړی چې له افغانستانه د ورتلونکو اوبو اندازه کمه ده. ایرانی چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید ورته د هلمند لسیند خپل برخه اوبه ورکول باوري کړي، خو طالبان وایي چې ایران ته د پخوانیو تړونونو لمخي اوبه ور روان دي، مګر اوس مهال د وچکالۍ له وجې په هلمند سیند کې اوبه کمې شوې دي. تفصیل فریدا سیال راکوي.
دا ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور الحق څخه یو ګام هم پشان شي. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خغلی مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډه ته ویل چې د ابراهيم رئيسي په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشې کولو په اړه څو ځلې سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابيان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د روانې چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلي چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل چې د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغو کمیسیارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابيان د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ادریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدراعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابله هلمند سین کافی وبن لري. لادی مخکی جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر اثر لانجی حق مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پاتون د جبه د هلمند سین په اوبو کې د ایران د حق وختنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له خبرګونونو سره مخ شو، او روسه بیا په خبرګول میاش کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې خطا وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د افغانستان د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژند پانو د ویش مرکزونه ډیر سي. دوی زیاتوي په اوس وخت کې د پاسپورتونو، تعلیمي اسنادو او نورو کې اسنادو جوړولو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو اړتیا ډیره سوې ده. بلورته په پکتیا کې طالب چارواکي مني چې دوی هر ورځ د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره شاوخوا 400 کسان ورځي، خو دوی یوازې د 100 کسانو اسناد برابرولای سي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو غوښتونکي ډېر دي، خو د ویش د مرکزونو د لګوالي له کبله د هغوی کارونه ځنډیږي او ژر تذکرې نشي ترلاسه کولای. د دې په خوا کې په پکتیا کې د اړوندو ادارو مسؤلین هم دا مني چې هر ورځ په منځني ډول د مراجعینو شمېر 400 کسانو ته رسیږي، خو دوی یوازې د 100 کسانو د تذکرو اداري او تخنیکي مراحل بشپړولای شي. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیارت خان مشال راډیو ته وویل خلک اوس د برېښنایي پیژندپاڼو په ارزښت پوه شوي او ټول غواړي تذکری ترلاسه کی. خود ټولې پکتیا په کچه د ویش یوازې دوه مرکزونه فعالیت لري.
باید به میټریکی تذکری شروع شي، ځکه چې هر څوک اړتیا ورته لري، اسناد نه تایدولو ته اړتیا لري، خلکو د منډو را رامنډو نه په امن کې، او بل کاغذي تذکرو دا زیان ده چې یو کس څو وارې جوړي ستونزې را ولاړي په بیا کابل ته منډي وي. موږ ډېره هیله تر کوم چې د بایومیټریکی تذکری زر تر زره شروع شي. ټول پکتیاوالو دا غوښتنه ده چې د بایومیټریک تذکری زر تر زره خلاص.
په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو له ویش سره هم یو شمېر هغه کسان چې تذکرو ته چټکه اړتیا لري له مرکز او ولسوالۍ کاغذي تذکرې ترلاسه کوي. د ګردیز د شکرخیل اوسیدونکی حاجي تاج محمد هم له اړوندو ادارو غواړي چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه ډېر کړي.
والا خلک ډېر سرګردانه دي، دغه باید تعقیب وکړي کنه دلته دفتر موتر یا نماینده دلته هغه کې چې زر زر یو ټول خلکو ته جوړ کړي، او دا کاغذي تذکرې چې دا والا لکه بې فایده سي، هر سړی دوه درې جوړوي او دا بایومیټریک والا سیدا دغه هغه نه لري چې بل جوړ کړي.
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس نورې نړۍ ته د افغانانو تګ را تګ ډېر شوی او هیڅ ځای کې هم کاغذي تذکرو ته څوک اعتبار نه ورکوي. د پکتیا مرکز ګردیز د نیازیو کلا اوسیدونکی محمد الله غوړي چې د نویو پیژندپاڼو د ویش بهیر دی چټک شي.
مو غواړو چې باید کمپیوټري تذکرې موږ ته راکړل شي. دا نورې تذکرې چې دي هغه ډېر زر خرابېږي، کمپیوټري تذکرې دا ډېرې ښې دي او هر ځای کې په کار هم راځي. دغه باید خلق جوړ کی وس
بلور ته د پکتیا ولایت د احصایی او معلوماتو ریاست چارواکی وای دوی خپل امکانات او تشکیلات ته په کتو هڅه کوي چې د مراجعینو په کارونو کې ځنډونه شي. د یادې ادارې مشر خالد سیف الله ویل
مونږ د پکتیا ولایت د احصایی او معلوماتو ریاست په ورځنی ډول باندې 400 پورې حتی مراجعین لري او بیلابیل برخو کې سبټینام او بایومیټریک او توزیع مراجعین لري. دارنګ په ورځنی شکل باندې مونږ سلو کورته کسانو ته مراحل کوو کار خلاصي.
چارواکی وایي په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د بهیر له پیله را په دېخوا شاوخوا 1000 تذکرې ویشل شوي دي. یاد دیوی په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش بهیر له ځینو ستونزو او مخالفتونو سره سره د جمهوریت په تیر نظام کې پیل شو او تر اوسه شاوخوا 6 میلیونه افغانانو دا تذکرې ترلاسه کړي دي.
تاسو موږ غوښتل مشال ریډیو څخه اوري او سم د یو بل رپورٹ په لور د سواد شاعر او مدني فعال نور احساس وایي چې په ټولنیزو رسنیو ورته یو اوتن د مرګ دړکی ورکوي، سپکی خبري ورپسې کوي او د هغې عکسونه خپروي. حکومت او د بشري حقونو ټولنې دي د دې په وینا ورته تحفظ ورکړي. پولیس وایي چې که دغه رښتیا وي نو د سایبر جرم دی او چې انټرنیټي جرم دی، او له دې سره د دوی په وینا د چلند لپاره قانون موجود دی. نیاز احمد خان دی موضوع ته کتنه کړی.
د دیر سره تعلق لرونکي شاعره سماجی پاله نور احساس چې سواد سیدو شریف کې اوسیږي د جولای په 15 نیټه منګوره کې خبری غونډې ته وایي چې هغه د 13 کالو راهیسې په سعودي عربستان کې کار کوونکی یو تن د دیر اوسیدونکی دی، په ټولنیزو رسنو زوروي، اوس ورته د مرګ دړکې ورکوي. حکومت او د بشري حقونو ټولنې دې ورته تحفظ ورکړي.
وس دا ریسنټلی مال هر ټایم دمکیانی راکای، مال د مرګ دمکیانی راکای چې تا حلالو هر ټایم وای چې تا په زور به مونږ واده کو، کله وای ستا په نوم باندې زه 20 لاکھ روپۍ ورکوم چې تا دغلته پاکستان کې څوک وولي، یا به ما سره واده کې او یا به مرګ ته تیاری کې. دا هغه د وجې زما ټول کیریئر تباه شو، دا هغه د وجې زه ډېره زیاته بدنامه شوم. نو زه دا پریس کانفرنس څخه کوم چې د خلکو ته واضح شي چې دا خبره دي. سې ده
نور احساس زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو خپل پیغام ورکول، شاعري کول، د ښېګڼې کارونه کول د هر چا حق دی، او دا غواړي چې نورو جنکو پسې هم داسې پوسټونه او بدې خبرې بندې کړي شي.
که داغه اکاونټ تاسو وګورئ نو په هغه هر یو ویډیو کې زما پکچر هغه لګولی، په هر یو ویډیو کې هغه زما بیان کوي، هغه نور خلکو ته د غلار کولاو کړي دا چې هر یو تن برازي د هر یو جنۍ تصویر به شاته لګی او په جرکو پسې برت بد وای. زما حکومت نه دغه غوښتنه ده چې داسې یو قانون سازی جوړ شي چې د دغه خلکو خلاف سټریک اکشن اخلي.
د خیبر پختونخوا ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وایي چې د پاکستان قانون له مخې په ټولنیزو رسنو داسې عمل جرم دی او بیا ښځو سره داسې رویه یو مخصوص سوچ دی. دوی به نور احساس ته انصاف پر کولو کې مرسته کوي.
دا ضرور خبره ده چې دا کمپلیکیټډ دی خو مطلب چې څنګه ما کیسز کتلي دي سه ابزرویشن دی نو هغه دا دی چې هغه کیسز سولو کیږي او خلکو ته دی کې سزاګانې ملاویږي. خو زه دا ګڼم چې څونه به دا قوانین استعمالو دومره به دا قوانین استعمالیږي نو دی کې به هغه چې څه پرابلم دی هغه به مخې ته راځي نو د هغې مخنیوی به وشي. دا مخصوص ذهنیت سره مقابله چې ده هغه هم په دې قوانین په ذریعه به کوو او چې هغه چې جنې څه هم وایي موږ هغې سره دا سایبر رایټس دي دا هغې رایټس دي او هغه څوک دی نه منع کولی نشي.
د سوات مرستیال پولیس مشر ایس ایس پی بادشاہ حضرت وایي چې حکومت هر تن ته تحفظ ورکوي او د سایبر کرائم لپاره ایف آئی اے اداره شته چې آنلاین پکې هم رپورٹ درج کولی شي. خو پولیس او حکومتي ادارې د یو قانون مطابق کار کوي.
چولی دا خو چې کوم خبره کیږي نو هو سایبر کرائم دی چې په کوم بنیاد دا کمپلینټ کیږي. دا کمپلینټ چې دی نو دا شاته موټ یو څه د محرکات سری د هر جرم شاته انا دی ریزن قانون خو پر دغه حوالے سره قانونی جواز شتره خو چکم شیڈول اپنس کی نوغا د ایف ای اے سره دی.
شاعر نور احساس وای چې یاد تنورته په موبایل هم دړکی ورکړي چې لوجی خپل ټوله نمبر بدل کړي او په دغه لړکی باقاعده مقدمه هم درج کړي. خو ملزم د هیواد نه بهر دی بل خو مشال ریډیو بیا بیا هڅه وکړي په سعودي عربستان کې کارکونکو یو تن سره رابطه وکړي او د هغه موقف واخلي خو تر اخره پورې د هغه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته ورجې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د اگست پر 14مه به د ائتلافي حکومت وخت پوره او تر هغه شای دوه میاشتې وروسته انتخابات وسی. په پنجاب کې د مسلم لیگ نون مشر رانا ثناولا ویلي چې د موجوده ائتلافي حکومت ګوندونو سره به په انتخاباتو کې ملګرتیا نه کوي. هغه زیاته کړې چې د پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، افی او نور ګوندونو سره یې احتیاط سیاسي و چې د حکومت تر ختمېدو وروسته به پای ته ورسیږي. راشد خټک په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د پاکستان جمهوری غورځنګ یعنی پی ڈی ایم د موجوده حکومت مدا پر اتونکې میاشت کې ختمیږي. په ملک کې د انتخابي اتحادونو د جوړېدو په حق د پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی صدر رانا ثناءالله چې د کورنیو چارو وزیر هم دی وایي چې د دوی ګوند په یوازې سر په پنجاب کې په ټاکنو کې برخه اخلي.
پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں تمام
پاکستان مسلم لیگ نون په پنجاب کې پټول حلقو خپل امیدواران ودروي. خو به داسې کېدل چې موږ په ځینو ضلعو او ځینو حلقو کې امیدواران نه ودرول. دا ځل موږ په تنظیمي توګه دا چیلنج قبول کړی دی. په هر ضلع مسلم لیگ نون امیدوار اور دگوند انتخابی نخاز مرے موجود بھی.
شیر کا نشان ہر حلقے میں جو ہے وہ موجود ہوگا.
دو ویل چې پډېرو لوګو حلقو کې د نورو ګوندونو سره د سیټ ایڈجسٹمنٹ امکان شته. تجزیه‌نگار امیر وسیم هم وایي چې د دې امکان شته چې په حکومت کې شامل دواړه لوی ګوندونه د یو بل په ضد په ټاکنو کې ودرېږي. د مشال لړیو ته د یو پښتنې په ځواب کې وویل
بظاهر یہی نظر آ رہا ہے کہ
بظاهر خدا سے خکاری چې اصل مقابله به د ملک وړو لوی ګوندونو پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز ترمنز وي. خدا دې دارو مدار د تحریک انصاف په کردار دی. که تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ کې په انتخاباتو کې برخه واخیستا نو بیا کې دیشي چې د غدواړو ګوندونو په خپلو کې په دونو سیمو کې اتحاد وکړي.
کنټیسټ ہوگا اور پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دونوں جماعتوں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی کرنی پڑے کچھ سیٹوں پر.
جرنالسٹ او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی نظر لري په حکومتي اتحاد کې شامل ګوندونه به په انتخاباتو کې ځکه په خپل سر برخه اخلي چې دوی عوامو ته وړاندې کولو لپاره سن نه لري.
نو پی ایم ایل ایم چې کوم دی کنه هغه چونکه د پی ڈی ایم هغه چې کوم کارکردګي د ګورنمنت هغه دومره خرابه ده چې هغه دی اون کول کوي نه. نو زما په خیال دی به دغه سي کوي چې یو لکه یو دغه خدا کی دیشي چې لکه نون والا چې کوم دی هغه به په پیپل پارټي باندې الزام کوي او د پیپل پارټي په نون باندې الزام کوي. نو دا د حکومت هغه چې کوم ریسپانسبيليټي ده یا د دې چې کوم کریډټ یا ډیسکریډټ دی هغه دی اخیشته نه غواړي.
د دونه ورده چې حکمران اتحاد پی ڈی ایم د تحریک انصاف ته تیر حکومت په ضد په 2000 کې جوړ شوی وو چې تیر کال یې حکومت ترلاسه کړ. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان هم سوس و راویل دي چې دا انتخابی اتحاد نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ده. پاکستان حکومت د بجلی په یو یونټ کې تر 500 روپیو اضافه کړی ده. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ویل چې بجلی د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د اخیستي پور د شرطونو له مخې ګران کړی ده. د هغه په وینا دا کار د پورونو ادا کولو لپاره ضروري و، خو دې اعلان د خیبر پښتونخوا صنعتکاران پریشان کړی دي. کاروباریان او صنعتکاران وایي د بجلی ګرانیدل د کارخانو د بندیدو سبب کیږي، چې له وجې د دوی په وینا به اقتصاد تر موجوده حالت هم نور خراب سي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
نترا یا د بجلی قامی ادارې د جولای په 14 د بجلی په یو یونټ نرخ کې سکم 500 روپے زیاتوالی اعلان کړی دی، او په دې لړ کې سمری مرکزی حکومت ته لیکدولی ده. خو د سوداګرۍ ټولنې د فی یونټ 0.95 روپے لوی زیاتوالی غندلې او ویلي دي چې دا به نه یوازې د سوداګرۍ کولو لګښت زیات کړي، بلکې د ځایي پیداوار به هم مخه ونیسي او د نړۍ په بازارونو کې به پاکستانی توکي د سیالۍ پاتې نشي. خیبر پختونخوا کې د سوداګرۍ اتحادی یا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر او صنعتکار محمد اسحاق خان مشال لیډو تا دا جولای پا 15 ویل
بنیادی ریٹ باندې دی 5 روپے زیاتی، پدی باندې بیا فردر 20% ٹیکسون ام پر راضی، نو آغا دا تقریبا 9 روپے یونٹ با زیاتی گی، نو انڈسٹری اور کمرشل دا ہو ما خیال دے چے دا مقابلے نبوزی آلریڈی کارخانی چی دی ایلسیا نے بندی دی مالو نہ ندی را روان، نو ما خپل دا خیال دے چے اکثریت کارخانے بوس بندے دل شروع شی ددے اثر چه ده هغه د ډومېسټک کنزیومر باندې به مرضی چې کم کورنو علا کور استعمال ده، نو سو منصوبه بندیشته نه
د نپرا د اعلامیه له مخې د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی سره به د فی یونټ بنیادی نرخ نه 1 روپے اته او یا پیسې شي، او د ټیکسونو سره به اوسطن د بجلی یو یونټ نرخ 500 روپے یونټ نه تر شپږ 500 روپے یونټ شي. دا چې بنیادی ټیرف ستوایي او دا زیاتوالی د سل وجه حکومت کړی دی. نو ماشی پوهان وایي چې IMF سره کومه لوزنامه پاکستان کړي د هغې مطابق په پاکستان پابند دی چې د IMF شرطونه ومني، چې په هغې کې یو شرط د بجلی نرخونه سیوا کول هم دی. د پېښور پوهنتون معاشیات څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
سمپل ټیرف اوی چې هغه یو خاص ریټ سره څومره انرژي یا بجلی استعمالیږي د هغه پر یونټ باندې لګي محصول ورته مونږ ویلی شو. او دویم بیسټ ټیرف چې دی نو هغه هغه چې هغه څومره د بجلی استعمال سیوا کیږي د هغې ویلیو به سیوا کیږي، نو په هغه ویلیو باندې چې کوم ټیرف لګي نو هغه بیسټ ټیرف وي. دا کوم اضافه چې شوې ده نو دا چې د IMF سره چې کوم زمونږ دا سټینډ بای ارینجمنټ د 9 میاشتو شوې دی د هغې ریزلټ دی. ظاهره خبره ده بجلی ګرانه شوه په خلکو باندې په بوج پروزی ډېر.
خو بیا نپرا په خپل اعلامیه کې ویلي چې د بجلی ورکولو تر کمپنیانو لخوا د دوی زیانونه پوره کول لپاره غوښتنلیکونه په اساس دوی دا پریکړه کړې ده. دوی زیاتوي چې نرخ د زیاتولو یو وجه دا هم ده چې پاکستاني روپۍ قدر کې ډېر کمی راغلی دی. د ګرانۍ شرحه هم هیواد کې سیوا ده او د سود شرحه هم، او د نرخ زیاتوالي سره به د بجلی رسولو کمپنیانو ته 450 روپے آمدن راشي. د چیمبر آف کامرس یا سوداګرو د اتحادیې تر مخه صنعتونه د برېښنا یا بجلی زیاتو نرخونو ډېر اغېزمن کړي دي چې په سیمه کې د ټولو لوړ نرخ دی، او په سیمه ییزه کچه پیداوار هم وړاندې نه ډېر اغېزمن کړی دی، او د بجلی سره تړلې سکتوري او صنعتونه یا خو کار کم کړی دی او یا په پرېښودو مجبور دي، او د دې له وجې نوې سکتوري هم پاکستان کې نه شروع کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په 3 ارب ډالر کې 1 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکړل شوي دي. له IMF سره د تړون کولو په وجه د پاکستان دوستي وادونو لکه سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم پاکستان ته په مرکزي بینک کې د ایشودلو لپاره پیسې ورکړې دي. بلخوا حکومت دا وکوي چې ملکیه د دیوالیه کېدو څخه ساتلی دی، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي تر څو چې پاکستان سره خپلې پیسې نوی راغلی او د بهرنیو ملکونو سره یې کاروبار لپاره کار نوی هوار لار نوی هوار کړي، نو تر هغه وخت د پاکستان د اقتصادي ستونزو په مستقله توګه حل نسی کېدای. تفصیلي شانه واسترک زیرا کوي.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د یو ارب او شلو کروڑ ډالر اولنې قسط ورکړل شوی. دغه پیسې ورته د قرضې په شکل کې ورکړل شوی چې ټول ورته درې ارب روپۍ په نهه میاشتو کې ورکړل کیږي. آیا دغه یو ارب او شل کروڑ ډالر به بهرني هیوادونو سره د کاروبار دپاره کافی وي؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنه د پاکستان او د افغانستان د شریکي کاروباري خونې د مشر زاهد شینواری نه کړي.
په شارټ ټرم کې خدا مسله چې د زمونږه کافی حد پورې به حل شي. دا چې زمونږ کوم د امپورټ مسلې وي یا زمونږ د چې کوم د انډستری او د تجارت د مالونو شارټیج مسله ده، نو دا خو به کافی حد پورې دې سره حل شي. په لانګ ټرم کې پاکستان خپله مسله چې ده په خپل ځای باندې موجوده ده، او هغه دا ده چې زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ته مونږ ته چې په ایکسٹرنل اکاؤنٹ کې څومره ډالر پکار دی یا مونږ سره نشته، مونږ سره خساره ده، زمونږ چې د ایکسپورٹس کم دی، زمونږ بار نه پیسې کمی راځي او مونږ پکار د دې نه زیات دی، خرچم ډیر دی، نو هغه په خپل ځای پرته ده.
اسحاق ډار دا هم ویلي سعودي عربستان هم او متحده عرب امارات هم پاکستان ته پیسې ورکړي، نو د دغه سره به هم تر ډیره حده معاشي حالت خسام شي. د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق هم په خپل ویبپاڼه لیکلي پاکستان ته 1.8 ارب ډالر په نومبر او د راتلونکي کال په فروری کې د څارنې یا د جایزې اخیستو وروسته ورکړی کیږي. البته پاکستان په خپلو ویل شویو پالیسیانو کلک ولاړ وي. د پاکستان د حکومت لخوا ویل شویو د قرضونو د اخیستو په بدل کې به ټیکسونو کې اضافه کولی شي. د زاهد شینور د مشال رډیو پوښتنه وکړه، آیا دا چې موجوده وخت کې کوم پیسې پاکستان ته ورکړی شوي دې سره به په ملک کې د ګرانی مخنیوی وشي، او یا بیا داسې چې ګنې ارزانی به هم ورسره راشي؟
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري، ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي. زموږ چې کوم کرنسی باندې کوم پرشر دی، ریویلویشن دی، هغه هم نور هم خطر شته دی، ځکه چې خساره په خپل ځای باندې سو پورې پرته یي، نو دا مسلې به یي او نور ټیکسونه به هم په خلکو باندې لګي او په عام خلکو باندې او په خوراکي مواد باندې به هم لګي. نو دا چې کوم د مهنګای کومه مسله دا په خپل ځای باندې موجوده ده.
د زاهد شینواری په خبره چې تر هغه چې پاکستان سره د بهرني ملکونو د کاروبار لپاره خپل پیسې موجود وي، نو ممکن ده چې معاشي حالات ورسره ښه شي. ګیننو په 3 ارب ډالر او یا په بهرني قرضونو باندې امکانات نه لري. شانواز ترکزه، مشهد رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
Shnovano saruna dishno motka zamjiruna kalo bandano staya ma dishno shnovano saruna dishno motka zamjiruna kalo bandano staya ma dishno motka zamjiruna kalo bandano staya ma dishno Oh, No, but no.